د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږنی بي د راډیو لالارې په ټول افغانستان کې اورېدلې شي او د انټرنیټ لالارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سر مفتش له څرګندونو خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه یو وړاندیز هم کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکو جان سوبکو د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت غوښتي په افغانستان کې د مرستو پروژو په تمویل کې باید له جدي څار او ښه مدیریت نه کار واخلي. لوی څارنوالي وایي د دوی څېړنې ښیي چې ځینو رسنیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات د ایشا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته خپرول او نن په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم د راپرځولو درېمه کلیزه ده. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکي جان سوبکو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په تمویل کې باید له جدي څار او ښه مدیریت نه کار واخلي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا پلټونې ادارې سیګار د جمعې په ورځ په یو نوي راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2015 میلادي کال راهیسې د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا او ظرفیتونو د لوړولو په مقصد لږ تر لږه 230 میلیونه ډالره لګولي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې ځینو رسنیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات د ایشیا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته خبرول. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړه او ویل څارنوالي د قانون لمخې حق لري چې د قانون له سرغړونکو څخه که په هر مقام کې وي تحقیقات وکړي. څو موده مخکې د حکومت د رسنیو او معلوماتو مرکز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه په ځینو رسنیو کې د اعلانونو په خبرولو انتقاد وکړ او د تحقیقاتو امر یې ورکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د گاونډوي هیوادونو په لمسون زورواکان لرغونی سیمې په خپل سر کیندي او تاریخي آثار قاچاق کوي. د غور د لرغونو سیمو او تاریخي آثارو د ساتنې مسؤل نظر محمد ثاقب ازادي راډیو ته وویل د لرغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د تاریخي آثارو قاچاق له څو کلونو راهیسې روان دی او حکومت یې مخنیوي ته سم پاملرنه نه کوي. د ښاغلي ثاقب په خبره د غور په څ باندې 2500 لرغونو سیمو کې چې ډیری د غوریانو د امپراتورۍ آثار پاتې دي د ساتنې په خاطر هیڅ کومه امنیتي پوسټه نه ده موجوده. دا وی په غور کې د یاد تاریخي آثار او لرغونو سیمو اتیا فیصد لمنځه تللی ده. د بسرحد ژورنالیستانو اتحادیه په هلمند ولایت کې د ځوان خبريال نور احمد نوري په وژنې سخت خوشحالي څرګنده کړې ده. نوري د پنځمه پورس په لخرګه ښار کې له تختول کې دوه ورسته وژل شوی وو. د بسرحد ژورنالیستانو اتحادیه په یوه اعلامیه کې ویلي مونږ د نوري کورنۍ او ملګرو ته خپل خواخوږي څرګندو او له افغان چارواکو څخه په ټینګه غواړو چې د نوموړي د قاتلانو د نیولو په اړه د هلمند د والي د ژمنو د عملي کولو ډاډ باید ورکړي. د لخرګه دروختون ډاکټرانو ویلي چې د نوري په بدن کې د شکنجې نښې نښانې وي او داسې ښکاري چې لوحل کېدو او شکنجه کېدو وروسته زنده شوی دی. د هلمند والي محمد نعیم په روغتون کې خبریالانو ته وویل چې د نوري د قتل په اړه د جدي څېړنې امر یې کړی او هڅه کوي چې قاتلان یې ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان خبرونه له لنډې دمې وروسته د نړۍ او سیمې خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی واشنگتن خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موقتی تړون له تهران سره د نویو اقتصادي فرصتونو دروازې نه پرانیزي. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د مالی د مرستيال وزیر جاوید کوهن له خولې لیکلي ایران د سوری د سوداګرۍ لپاره خلاص نه دی او د پیچلو بندیزونو یو پراخه شبکه لا هم په دغه هیواد نافذه ده. کوهن د سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې د جولای تر شلمې یعنی له ایران سره د موقتی معاملې د مودې تر ختمېدو پورې باید له تهران سره هیڅ ډول معامله ونه کړي. د مالی مرستيال وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د مالی وزارت اعلان وکړ د لوکسمبورګ له هغه بانک سره یې د 1.25 میلیونو ډالرو دعوا حل کړه چې د ایران په بندیزونو سترګې پټې کړې وي. د امریکا د مالی وزارت وایي دا کار د کمپنیو لپاره یو څرګند خبرداری دی چې تر بندیزونو لاندې اړخونو سره په معاملو کې باید بیداره اوسي. د یوکرين په مرکز کیف کې تیر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. قهر وړیو مظاهره کوونکو پر پولیسو کاڼي وشتل او اور بلونکي بمونه یې پرې واچول. د بغاوت ضد پولیسو په ځواب کې اوښکې بهونکي ګازو شینده. داسې راپورونه خپره شوي چې د پولیسو مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې کسان ژوبل هم دي. پرون د یوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژمنه وکړه چې په حکومت کې بدلون راولي. یانوکوویچ همداراز وویل چې دی به د سې شنبې په ورځ د پارلمان په ځانګړې غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو په سخت قانون کې تعدیل راولي. خو د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو وویل چې د لارو کوڅو د مظاهرو د پای ته رسېدو تر ټولو غوره لار دا ده چې یانوکوویچ له ولسمشرۍ استعفا وکړي. په عین وخت کې د ولسمشر ګوند دا راپورونه راتایید کړل چې په اوکراین کې له دوو میاشتو راهیسې روانې مظاهرې اوس د دغه هیواد له مرکزه نورو سیمو ته هم خپرې شوي. په ځانګړي ډول د اوکراین لویدیځ لور ته چې هلته خلک د اروپایي ټولنې پلوي کوي. مظاهره کوونکو د مرکز کیف یو شمېر مهمې سیمې لاندې کړې دي. پرون یې د کرنې وزارت ودانۍ وروسته تر دې ونیوله چې د پنجشنبې په شپه د ولسمشر او اپوزیسیون ترمنځ خبرې ځنډنې شوې. نن په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم د راپرځولو دریمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې په قاهره کې بمی بریدونه شوې دي. تر ټولو مهمه چاودنه د یو موټر بمو چې د قاهرې د ښار په منځ کې د امنیتي ځواکونو له مرکز سره وچاودید او لږ تر لږه څلور تنه یې ووژل. پولیسو وویل چې دا چاودنه یو ځان وژونکي کړې ده. خو کوم فلمونه چې د مصر په ټلویزیون کې خپره شول په هغو کې داسې ښکارېدل چې یو سړی له یو موټر راکوزیږي او بیا بل موټر ته ورځي. څو دقیقې وروسته تر دې په دغه لومړي موټر کې چاودنه کیږي. څېړونکي وایي د شخړو له زیاتېدو سره مصري چارواکي د وسلوالو د تشدد په مخنیوي کې لستونزو سره مخامخ شوې دي او دغه ګواښ د جولای له میاشتې راورسته په زیاتېدو دی. د جولای په میاشت کې پوځیانو اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. بیا هم د مصر په اړه راپورونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې په ورځ یوې سینما ته نږدې د یو بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه. په قاهره کې د جمعې د ورځې په سهار دریو بمي چاودنو کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي وو او زیات شمېر پکې ټپیان دي. د قوي چاودنې د قاهرې په مرکزي برخه کې د موټرو په واسطه د پولیسو له ماموریت بهر شوې وې. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویاندې ماری هارف د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د مصر بمي چاودنې وغندلې.
We strongly condemn the terrorist attacks that took place in Egypt today. These crimes
دا وی مونږ په شدیدو الفاظو د مصر انټروریستي حمله غندو. د دې جرمونو په اړه باید څېړنه وشي او عملانې باید عدالت ته ودرول شي. مونږ د قربانیانو ملګرو او کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او ټپیانو ته د عاجلې او بشپړې روغتیا هیله کوو. مونږ له ټولو مصریانو غواړو چې د مصر د انقلاب له درېمې کلیزې مخکې له حوصلې کار واخلي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سر مفتش د فساد د مخنیوي لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فریډم هاوس په نوم مهمې نړیوالې موسسې افغانستان د نړۍ د حقوقي وادو په قطار کې راوستی دی چې آزاد نه دی. دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې.
نو د څه راپورونه موږ هغه خلاف چې واقعا په واقعیت باندې ولاړ دي هغه خلاف باید ډکې کړو.
په خوست کې له هغه ماشوم سره شغېدل یو چې له یارغملو راخوشي شوی دی او د خپل اختطاف کیسه کوي.
دایز مال مکتب ته لړم ټول ته امتحان ورکو دغه کسون په مو مخته ودرېدل عین مترکی شو.
دا به هم واوري.
ما د مې دې تکلیف دی او عمر مې دی اتلس کاله.
د پښتنې ته او للوی سره د میډي د ناروغي پاړه متخصص ډاکټر د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې شغېدلای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلټونکي جان سپکو په یو نوي راپور کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د مرستې او په دغه هیواد کې د تمویلونکو پروګرامونو لپاره دي څار او اداره بهتره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي دفتر یا سیګار د راپور ځینې برخې د جانقا الکوزي په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي خاص پلټونکي دفتر یا سیګار وای له 2015 کال راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د قضایي سیستم د پراختیا، د نشه یي موادو د مخنیوي او دغه راز د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو پر روزنې لږ تر لږه 223 میلیونه ډالر لګولې دي. د قضایی پراختیا پروګرام درې برخې لري. یوه برخه د سیمایزو قضایی کارکوونکو او قاضیانو روزنه ده، بله برخه د دوسیو د حل او فصل لپاره د ظرفیتونو پورته کول، او درېمه برخه د افغانستان په وزارتونو کې د اداري ظرفیتونو لوړول دي. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پروګرامونه پر مخ وړي، او د دې هیواد د عدلي او قضایي سیستم پراختیا د نورو کارونو په سر کې ده. د دې هلو ځلو هدف دا ده چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت پیاوړی شي او افغانان عدالت ته لاسرسی ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص پلټونکي جان سپکو په راپور کې دغه راز ویل شوی، د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې چې په افغانستان کې رسمي او غیر رسمي قضایي برخې پیاوړي کړي. په غیر رسمي قضا کې جرګې او سیمه ییزې شوراګانې راځي چې د خلکو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. سیګار وایي جرګې او شوراګانې چې د ستونزو په حل کې بې پرې او عادلانه قضاوت او پریکړې کوي، د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم لپاره مهمې سیاسي ستنې ګڼل کیږي. د افغانستان د رسمي قضا په برخه کې د امریکا د حکومت مرستې، د دې هیواد د سترې محکمې او عدلي وزارت په ګډون د وزارتونو د پراختیا په برخه کې کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټونکو دفتر په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو ادارو او موسسو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو پروګرامونو کې مرسته کوي غوښتل شوي چې د پروژو څار او ارزونې ته باید جدي پام وکړي. د سیګار مشر جان سپکو د راپور په مقدمه کې څلور وړاندیزونه کړي او لیکي د قراردادونو لپاره اړتیاوې باید شفاف او څرګند وي، او قراردادیان باید چې د ارزونو په وخت کې پښتنو ته ځوابونه ووي او مسؤلیت باید ومني. دوهم دا چې د افغانستان د قضایي سیستم د غړو د روزنې ارزونه باید چټکه شي او له مربوطو ادارو سره باید راپورونه شریک شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو ټولې مربوطې ادارې باید د امریکا حکومت ته د څار او ارزونې حق ورکړي. او څلورم وړاندیز دا دی هغه مؤسسې او ادارې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې مرسته کوي باید یو له بل سره همکاري وکړي، او د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا لپاره د امریکا د حکومت د قانون د حاکمیت د 2009 کال د پروګرام ستراتیژي په دریو میاشتو کې بشپړه او راپورې باید وړاندې کړي، تر څو له دې لارې په قضایي برخه کې په اوسني او راتلونکي وخت کې د افغانستان پراختیایي پروګرامونه همغږي او تنظیم شي. سیګار په خاص ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا لپاره د مربوطو پروګرامونو په اړه د څارنه او اداره زیاته او غښتلې کړي.
ڈیموکریسی نہ وائے ظلم و استبداد ہو، ڈیموکریسی نہ وائے
خلق و حکومت بنوے،
ڈیموکریسی نہ وائے نو رسنے بنوے.
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
د افغانستان د لوی سرنولي چارواکي وایي چې د دوی نوې چیړنه شي چې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په ارتباط وروستي تبلیغات د ایشیا فاونډیشن او ایسف په مالی مرسته خبرېدل. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپي د لوی سرنولي لویان بصیر عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دوی د تحقیقاتو پوښتنه کړې.
لوی سرنولي د هغو سوداګریز اعلانونو په اړه چې په ځینې تصویري او صوتي رسنیو خبرېدل او د افغانستان د خلک په نامه د افغانستان د حکومت څخه غوښتل کېدل چې له امریکې سره امنیتي تړون د زر تر زر لاسلیک شي، دغه موضوع د افغانستان د لوی سرنولۍ لخوا تحقیق او اوس هم تحقیقات او څېړنې دوام لري. په تحقیقاتو په برخه کې دا ښیي چې دغه موضوع تر شا د ایسا فاونډیشن او ایساف مراجع دي چې دغه اعلانونه مالي تمویل کوي او د افغانستان د داخلي تلویزیون لخوا دا نشریږي. د افغانستان د لوی سرنولۍ غوښتنه د ټولو مطبوعاتونه دغه دی چې هیڅ وخت یو موضوع حقیقت ونه لري او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ هغه موضوع ونه وشي او د خارجیانو په مالی بودیجه کې دا نشریږي. دغه نه دغه نشراتونه دوی ډډه وکړي د سیریلو پر اساس دا مشتملون چې دا د ملي روحي کمزورتیا لپاره او یو دا یو جرمی عمل ده او دشمنانه عمل او د افغانستان د خلک لپاره دیوا د منافع ملي د تضعیف لپاره نشری.
بلی عزیزی صاحب، د دغو رسنیو اصلي هدف څه وو او کومې رسنۍ په دې کې ښکېل دي؟
کوم موضوع چې اوس د افغانستان د لوی سرنولۍ لخوا څېړنه لاندې ده د تلون تلویزیون موضوعات دي او د کلید رادیو ده. دغه موضوعات موږ څېړنه کوو او په دغه دوه برخو کې دغه نشرات نشر شوي دي چې له تجارتي اعلانونو په نامه نور مونور مسائل نشریږي چې د افغانستان د خلکو په نامه د حکومت نه غوښتل کیږي چې د امریکای سره سم نظر کیږي به ترونه امضا شي. خو دا موضوع د سنوالۍ لخوا تحقیق جریان لري. د ترسره شوي څیړنو پر اساس دغه سوداګریز اعلانونه د پردیو پروپاګند دی چې سیاسي هدفونه لري او د افغانستان ملي امنیت ګواښ سره مخامخوي او زموږ د ملي رویه کمزورتیا لپاره کارول کیږي چې دا یو جرمي بڼه لري او په هین زمان کې دا یو دښمنانه عمل ده چې د افغانستان د خلک په نامه داسې یو اعلان نشریږي چې هغه حقیقت نه لري، هغه د حکومت نه غوښتل کیږي.
بلې، تاسو د دغو رسنیو نمونه مو واخیستل، ستاسو اقدامات به له دې وروسته څه یې؟
زموږ وروستی اقدامات دا دی چې د افغانستان ټولو مطبوعاتو نه دا دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې خپل اجراءات ولري. هغه موضوعات چې حقیقت نه لري او د افغانستان د نامه څخه استفاده کیږي د هغه نه سخت ډډه وکړي او هغه کسان چې دغسې موضوعات په مطبوعات کې نشروي ورسره قانوني چلند کیږي.
د افغانستان د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د معدې د ناروغي په ارتباط متخصص ډاکټر ژغېدلی دی. خو اوس د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو. احمد زبیر ژمن دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې د کمښت په اړه مطالبه تبصرې خپرې کړې. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی د افغانستان خلکو څه ګناه کړې. ورځپاڼې لیکلي دا چې امریکا سږکال له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو له مرستې یوازې څه باندې 1 میلیارد یې منظورې کړې. دا مسله د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر په جنجال پورې اړه لري. ملي ارمان لیکلي د امریکا د مرستو کمیدل د افغانستان دولت او خلکو ته د خطر یو زنګ دی، حضور به لعام افغانانو وځي. د سرمقالې لیکوال د امریکا حکومت ته وړاندیز کړي چې په خپل پریکړې له سره کتنه وکړي، ځکه د افغانستان اکثره مدني ټولنې او سیاسي سازمانونه له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو غوښتونکي دي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د امریکا د مرستو په اړه د افغانستان د مالی د وزیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستي. په مطلب کې د ښاغلي زاخلوال له قبل راغلي چې دا پر افغان دولت یو ډول سیاسي فشار دی. زاخلوال وایي د امریکا د مرستو د کمیدو اثرات به اوس محدود وي، خو که د افغانستان او امریکا اړیکې همداسې ترینګلې پاتې شي ښایي 2 کال وروسته خپل تاثیرات ولري. په مطلب کې همداراز د نوموړي له قوله راغلي د امریکا د مرستو ډیره برخه په حقیقت کې د معاشونو او نورو لګښتونو له امله بیرته امریکا ته ستنیږي او لږ برخه د افغانانو لپاره لګیږي. زاخلوال ویلي د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره هر کال د 4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه، خو همدا اوس افغانستان ته د کال 5.5 میلیارد ډالره مرسته راځي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو اټکل کېده، خو 50% کمواله د اټکل پر خلاف و. هیواد لیکلي دا یو خطرناک رویه ده چې په راتلونکو کلونو کې به بیرته راګرځول یو ستونزمن کار وي. په سرمقالې کې راغلي امریکا ته پکار دی چې پر افغان دولت د فشارونو پر ځای د مذاکراتو له لارې دا دولت د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته آماده کړي. محور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په لغمان کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د 2 تنو ورزشکارانو د وژنې پیښه څېړلې. محور لیکلي دا حمله له دې امله په دقت شوې چې په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو ښي لاسته راوړنې لرلې دي. سرمقالې کې راغلي د افغانستان ورزش د نړۍ په سطح یو ښه ځای خپل کړی او د دا رنګ بریدونو هدف دا دی چې د نور پرمختګ مخه ونیول شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
فریډم هاوس ماسسې 13 اونۍ په یو راپور کې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادو په کتار کې شمار کړ چې آزاد نه دی. په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د آزادۍ په نامه راپور کې د نړۍ د 115 هیوادو او 14 نورو سیمو د آزادۍ وضعیت څرګند شوی دی. په دې راپور کې د سیاسي حقوقو او مدني ازادیو پر بنسټ لوی ترغو نمرې ورکړل شوې دي. داسې چې یوه نمره تر ټولو آزاد هیواد ته ورکړل شوې ده او اومه نمره د هغه ځای په برخه شوې چې یو مخ آزاد نه دی. په دې راپور کې افغانستان ته شپږمه شمېره ورکړل شوې ده. د فریډم هاوس په راپور کې دولتي او غیر دولتي عوامل د یاغیانو او نورو وسلوالو د فعالیتونو په ګډون پر سیاسي او مدني ازادیو اغیز شیندلی دی. د راپور لمخې د دې لپاره چې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې لړسوي دي نو امنیتي وضعیت خراب شوی او د دې لپاره د نړۍ په غیر آزادو هیوادو کې حساب شوی دی. دا مسله مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصرالله ستانکزي او د مدني ټولنې له فعال عزیز رفیع سره وڅېړله. د بحث په سر کې ښاغلی ستانکزي د سیاسي حقوقو د ازادي په ارتباط وویل:
سیاسي حقوق هغه اصول او حقوق ته ویل کیږي چې فرد ته د فرد عنوان د ده د فردي فطري انفسي ازادي حقوقو د برخې په عنوان اجازه ورکوي یا دا حق ورکوي چې د دولت په سیاسي قدرت کې شریک شي په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول د خپلو استازو له طریقه.
استاد سنگزی، په څه ډول چې تاسو سیاسي حقوق تعریف کړل، آیا د افغانستان حکومت دغه ازادي خلکو ته نه دی ورکړي؟
چیرې د افغانستان حقوقي جوړښت یا د افغانستان حقوقي سیستم ته پاملرنه وشي، لیدل کیږي چې دغه ازادیګانو تضمین د افغانستان په قوانینو کې په ډېر واضح ډول صورت نیولی. هغه بنسټونه چې دغه حقوق تضمینوي هغه د دولت په درې ګونو قواوو کې وجود لري. په دې توګه زه ویلی شم چې یو نظر دا ده چې موږ دا په هغه لبرالو نظریاتو باندې چې په غرب کې حاکم دي دېدل نظره څېړو، یو د خپلو قوانینو په چوکاټ کې څېړو. زمونږ نظر دغه حقوق په افغانستان کې تضمین شوي دي او د موږ د ټولنې د شرایطو سره سم تر ډېره حده پورې هم پر مخ تللي دي په تېرو 12 کلو.
سنګزی صاحب، که چېرته دا مخ ته تللي وي نو بیا د فریډم هاوس چې یوه معتبره مؤسسه ده څرنګه دغه انتقاد کوي او افغانستان هغو هیوادونو په کتار کې راوړي چې ازادي پکې سلب شوي دي د دوی په وینا؟
عمده اساسي خبر دا ده چې کله کله دغه څه گزارشات چې هغه د لبنان فلسفي یا د فرد د ازادۍ د فلسفي پر مبنا رامنځته کېږي، هغه توقعات ځینې څېړونکي مثلا د سیاسي حقوقو یا مدني ازادیګانو په ارتباط په غربي نړۍ کې تقسیموي، هڅه کوي چې دا په افغانستان کې هم تقسیم کړي یا د افغانستان غوندې مشابه هیوادونو کې چې دا ډېر واقعیت نه لري. مثلا د افغانستان په یو مختلط حقوقي نظام کې ژوند کوي چې یوه برخه یې مطلقاً اسلام تشکیلوي، د اسلام حقوقي تشکیلوي، بله برخه یې د افغانستان تعاملي حقوق چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هم پر رسمیت پېژني، او درېیمه برخه یې مدرن حقوق معاصر حقوق چې د نړیوالو بینالمللي اسنادو په چارچوب کې یا په چوکاټ کې رامنځته شوي دي. زما له نظره مطلقاً نه باید افغانستان له نورو یو غربي نړیوالو هیواد سره چې هلته ازادیګانې څنګه کېږي او په څه رقم مخته ځي له هغه سره باید.
ستانکزی صاحب، ببخشي، فریډم هاوس په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې هم څېړنې کړي دي، د هغوی وضعیت تر افغانستان بهتره ګڼلی؟
دا نو بیا نور مسایل دي. مثلا زموږ اقتصادي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي، مثلا زموږ امنیتي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي. دا په داسې حال کې دی چې زه فکر کوم زموږ وضعیت زموږ د ګاونډیو هیوادونه چې هغه هم اسلامي هیوادونه دي په مراتبو ښه دي.
البته د فریډم هاوس له نظره د پاکستان وضعیت تر افغانستان بهتره ګڼل شوی.
په هر صورت زه فکر کوم چې د موږ وضعیت د پاکستان نه ښه وي، هغه په دې معنا چې پاکستان 1952 کال نه وروسته یو اساسي قانون په درلودلو سره د لیبرال فلسفه تعقیب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان تېرو 15 کلو کې داسې نظامونه راغلي چې هغه د لیبرالیزم ضد نظامونه وو. له بلې خوا نه زه دا هم نشم ردولی چې کله کله په دغه گزارشات کې سیاسي اهداف او موخې هم وجود لري.
مننه استاد. که مدني ازادیو تراشو، د مدني ازادیو د برخې فعال عزیز رفی د ازادي رادیو اوریدونکو ته کلش معلومات وړاندې کړی چې دغه مدني ازادي په افغانستان کې څه مفهوم لري.
مدني ازادي او مدني حقوق په افغانستان کې یا په دنیا کې د تقریبا درې بخشونه لري: یو د سیاسي حقوقو، یو د اقتصادي مسایل په برخه کې اگر ازي، او یو هم په فرهنګي مسایل کې. په دې درې واره کې ځینې د تفصیل شوی قانوني مسایل ده په مجموع کې مدني حقوق یا مدني ازادیګانې پکې بلل کیږي. په افغانستان کې د مدني وضعیت او د مدني په اول پلا مونارکي نظام کې مدني قانون کې جوړ شوی دی، بیا وروسته پس له تقریبا 2000 دوام کی په افغانستان کې ځینې نور قوانین د پارلمان لخوا پاس شوي دي او ځینې هم توشي شوي دي د جمهور رئیس لخوا چې په هغه کې د مطبوعاتو ازادي او د وسایل د حق د استفاده د تحصیل د او حق د کار د حق د تحصیل د حق د تعیین د سرنوشت د حق د مشارکت د حق د اجتماع د حق د محرکت او موبیلیتي ده په دې مسایلو کې دا ټول د سره یو ځای کیږي او مدني حقوق د انسان جوړوي.
عزیز رفیع، ستاسو په نظر د فریډم هاوس مؤسسې راپور د افغانستان د مدني ازادیو په برخه کې ترڅو بریده موثق دی او ترڅو بریده دقیق دی؟
کچېری دا راپور یعنی په عمومي توګه د امنیتی لوجه نه ولیدل شي، ځینې جدي مسائل پکې شته. له دې نه چې د انسان د حرکت وضعیت، د انسان د حق د تعیین سرنوشت او د هر خارمن د کار د حق، د تحصیل حق، د اجتماعات و حق، د امنیتی و جنت دیر در خطر لانده ده پا افغانستان که و زین کسان دیر تقبل ده رای و حق استفاده نسی که ولی زین مناطق پا افغانستان که و مخکنه با انتخابات که اون دفعه مسئله ثابت است و با وسنی انتخاباتی که هم داد دیر یا کرکیچن مسئله سویده لدینه شده و تنگه کیگی شده مشارکت حق به تضمین چی، یعنی اساسی حق ده مدنی چی پاکی مشارکت ما حق ده اغا باید ترقم تحصیل شد.
رفی صاحب محترم، او بخشی یو خدا دستی علتونه ایت سدی، بل خبر داده دستی عملا مسئله سرنگه ده. فریدم هاوس هم دیت اشاره که ویست افغانستان که وضعیت خراب ده، امنیتی وضعیت خراب ده.
دوی اشاره که پچیر ده امنیتی مسائلی که پدی که بلکل زید داست فکر کام چه زید یعنی رشتی ها مسائل پا گرشتا دی، یعنی زین مسائل چی اغا ده ملاحظه لند رازی او کچیر دیدوی ده یا مقایسه نظری، یعنی افغانستان که مقایسه‌ای نظر بشه چه لس کال مخکې په افغانستان کې څه حالت و او اوس څه حالت ده، دا زما په نظر د په دغه حساب یا دا مسئله منصفانه نه ده.
د فریډم هاوس په څیر د معتبرې مؤسسې دغه راپور د غرب له لیدلوري د افغانستان پر وضعیت او حالت څه اغېز لرلی شي؟ محترم ستانکزی صاحب، تاسو څه وایست؟
ګورئ، که د غرب په ارتباط نظر واچو، دوه ډلې ویشل کېږي. یو هغه کسان دي چې د افغانستان د ټولنې په واقعیتونو او اهمیتو باندې په دقیق ډول وارد دي، پوهېږي چې دلته دا د لیبرال د فلسفې نه نږدې ده، دغه ارزیابي به ډېره دقیقه نه وي چې ټول هغه لیبرال ازادیګاري چې په یو لیبرال ټولنې کې وجود لري په افغانستان کې هم وجود ولري. په دې توګه هغوی به له دغه راپور سره ډېر موافق نه وي. بله ډله هغه ډله ده چې هغوی په کلونو د افغانستان لپاره مالیې ورکړي او دلته یې مصرف کړي دي او غوښتي دي چې دغه فلسفه دلته راولي، هغه د عقل هغه ازادیګان دلته په غربي مدل باندې را ارائه کړي، هغوی به طبیعي ده چې ناراضه وي او په دې ارتباط به خوښیږي چې دولس کاله دې کار نتیجه نه ده ورکړي. هغه شی چې موږ ته په کار ده، موږ هم باید دا راپور ته په دقت وګورو. موږ افغانان، د افغانستان دولت، د افغانستان مدني ټولنه، د افغانستان سیاسیون باید توجه ولري چې له داسې راپورونو نه موږ هغه خلاوې چې واقعا که دې راپور کې په واقعیت باندې ولاړ وي، هغه خلاوې باید ډکې کړو او د هغه د ډکولو لپاره اقدام وکړو. له بلې خوا نه دې ټکې ته هم باید پام ولرو چې دغسې یو حالت په تېره بیا چې موږ انتخابات مخې ته لرو چې د سیاسي حقوقو یوه لویه برخه جوړوي، د دې زمینه مسایل دي چې بین المللي ناظرین او مشاهدین د موږ د انتخاباتو نه په دقیق ډول نظارت کوي او د موږ مسؤلین هم باید دې ته دا زمینه مساعده کړي.
محترم ستانکزی او ښاغلی عزیز رفیع، له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې بحث کې مو له موږ سره برخه واخیسته.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر په اړه د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو نه
سعید اکبر. کسان کم اوسیږي نو رای مثبتې اچول کیږي. صحابه کرام چې کومه هلته رای ګیري کوله پس د وفات حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، صحابه خو ډېر وو. یو لس یولس کسه کېناسته په دې شورا وکړه چې باید خلیفه څوک اوسیږي. هغه و چې انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې وک. کله هوښیار کسان کېني، هغه تدا چې کم اوسیږي هغه خپلې نتیجې ته رسیږي. او که سړی عام خلکو ته اجازه ورکړي، نو هغه داسې کسان هم وي چې هغې نظر ډېر ضعیف وي، هغه اصلي مرام ته بیا یو نو هزار باور کوي
نیو می صبر الله که زیات شي پاس پروانه لري که کم شي دا لري چې نصیب د خبر رئیس جمهور کوي خار یو خپل رائے وړي مطابق د رائے رئیس جمهور کوي
نو می ته رحمان د کاپیسا کم ده فایده لري سه ټول کمپاین په صحیح ته تر کې کول ایسي او تیز هم خیاو نیول کیږي او بل د سده سم وخت شمیرلو کې دقیق شمیر کوي کا څلور نفر پنځه کسې دی موږ شمیرل کیږي یو ټاکل کیږي که یو لس نفر به دی یو لس نفر یو از هم ډیرږي او بل د کمپاین نوم ډیر نوم نیرو ولی دا کمی خدا
د ازادي راډیو د څوتن اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پخوست کې یو برمته شوی ماشوم له یرغملو خلاص شوی د دې ماشوم په وینا به واوري چې څرنګه اختطاف شو په خبرونه کې مو د نړۍ د نن ورځې تاوده مسله د سوریې موضوع راخیستې ده چې ټاکل شوې ده نن د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي مخامخ سره خبرې وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د معدې پر ناروغۍ غږېدلی دی خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه لرو صفي الله ستانکزی وړاندې کوي
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکي جان سوبکو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په تمویل کې باید له جدید څار او ښه مدیریت نه کار واخلي د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې ځینو رسنیو د افغانستان او امریکا د امنیتي صنعت په اړه وروستي تبلیغات د ایشیا فاونډیشن او آیساف په مالی مرسته کړي د غور ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون زورواکان لرغوني سیمې په خپل سر کې اندي او تاریخي آثار قاچاق کوي دوی وایي د غور 80% لرغوني سیمې له منځه تللې دي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي اخدر ابراهیمي وایي د سوریې د حکومت استازي او مخالفان به نن په سویس کې سره خبري وکړي اخو نن په مصر کې د حسنی مبارک رژیم د راپرځولو درې مکلي زده د دې ورځې د لمنځلو په درشل کې په قاهره کې به می بریدونه شوي او د اوکراین په مرکز کیف کې تیر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې مظاهره کوونکو پر پولیسو کاڼي وشتل او اور بلونکي بمونه پرې واچول
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په خوست کې پولیسو د سمیع الله په نوم دیارلس کلن ماشوم چې یوه میاشت مخکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ له مربوطاتو څخه اختطاف شوی و د سړي تښتونکو له منګولو آزاد کړ پولیسو د دې قضیې په تور دوه کسان هم نیولی دي په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري
د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد یعقوب مندوزی د جمعې ورځې ناوخته آزادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو د اختطاف شوي ماشوم د آزادولو لپاره د خپلو کشفي ادارو د معلوماتو پر اساس د نادر شاکوټ او تڼۍ ولسوالیو په مربوطاتو کې څو ځلې ډېر قوي عملیات کړي چې بالاخره پولیس په دې بریالي شول چې نه یوازې هغه ماشوم آزاد کړي بلکې د قضیې په تور دوه کسان هم نیول شوي چې ورځینې څېړنې روانې دي
تقریبا د نن څخه اضافه د شلو ورځنه کېږي چې عدالت په نوم د سنوله د محمد انور خان زوی د ګډاورې کلی د نادر شاکوټ ولسوالۍ د مربوطاتو څخه اختطاف شوی و چې موږ د دې موضوع د تړاو په تور د قضیې په اړه پولیس ډېر عاجل اجراءات وکړل زموږ اجراءات دا و چې د کشفي معلوماتو په اساس موږ د نادر شاکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په دې باندې موږ ډېر قوي عملیات ترسره کړل چې د دغه قضیې په تور موږ دوه نفره هم نیولې دي او دغه وړوکی چې اختطاف شوی و دا تقریبا د دیارلسو کالو عمر لري
د سړي تښتونکو له منګولو آزاد شوی ماشوم سمیع الله وایي چې دی د ښوونځي څخه کور ته په لاره و چې د یو شمېر کسانو لخوا په زوره موټر ته پورته شو هغه د پولیسو مننه کوله چې د ده په خلاصولو کې مرسته وکړه او دی بیرته خپلې کورنۍ ته وسپاره
په مخ ته ودرېدل عینه مترکي شول عینه ولنیوم زه بیا چې موټر ته نوې سره ختم نه را دي سمول وسره وو آی چې په خلور ګاډ کو خالي دم را په زونو پیادم چې موټر ته وخی غوالې پولیس نن زه ډېر مننه کوم ډېر وتا ډېر خوښ یم ځکه چې مسره کومه کړای زه عینه خپل کیر ته ورسول
دی دا ونی ورده د رواني میاشت په ودو کې د خوست امنیه قماندانۍ د پولیسو له خوا شاوخوا 15 کسان د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي او د قضیو د تحقیقاتو لپاره عدلی او قضایی ادارو ته سپارل شوی دی
تا تمه ده چې د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون استازي نن په جنوا کې سره مخامخ خبرې وکړي. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخزر ابراهیمي دغه اعلان پرون له دواړو لوریو سره تر جلا جلا خبرو وروسته وکړ. ابراهیمي وویل دی وای ما د مخالفانو او د سوریې د حکومت له استازو سره د پنځشنبې په ورځ په جلا ډول وکتل او د جمعې په ورځ مې بیا له هغوی سره وکتل. تمه ده چې د شنبې په ورځ به هم سره ووینو. موږ سلا شولو چې په یوې خونه کې به سره غونډه کوو. د سویس په موند ترو ښارګوټي کې د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس د چهارشنبې یعنی د لومړۍ ورځې خبرې ډېرې توندې او جدي وې. د سوریې د حکومت استازو ټینګار کاوه چې کانفرنس باید سوریې ته د مخامخ شوي تروریستي ګواښ په اړه وي، خو د سوریې ملي ائتلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو او د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. د سویس په داوس ښار کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې بشار الاسد باید له واک لاس واخلي. د هغو کارونو لپاره چې د کړي او د هغو 1,30,000 کسانو د وژلو لپاره به کله هم اپوزیسیون له جګړې لاس وانخلي چې دی هلته واکمن وي. نو که ستاسو هدف هلته سوله وي، دغه یو سړی باید د سولې لپاره او د خپل ولس لپاره لرې شي. ډیپلوماټان وایي دوی د سوریې په اړه په نننۍ غونډه کې د یوې سترې معاملې پر ځای د یوه کوچني توافق لکه د یوه سیمه ییز اوربند او د بندیانو په تبادلې باندې توافق ته سترګې په لاره دي. په سوریې کې کورنۍ شخړې په 2011 کال کې پیل شوې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی، به برنامه این هفته صحت به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. امروز در مورد بیماری های مربوط به معده، عوامل و راه های وقایه از آن با مهمان برنامه ما بحث میکنیم. دکتر صاحب خواجه قمرالدین صدیقی، متخصص داخله هضمی و اندوسکوپی در استودیو با من است. تشکر دکتر صاحب که مهمان برنامه ما شدین. خب در آغاز اگر کمی در مورد خود معده و وظایفش معلومات بدین تا شنونده بهتر بفهمند خوب است.
با سلام شروع میکنم به نام خداوند بزرگ و متعال. در خصوص وظایف معده یا سیستم هضمی در مجموع میتوان گفت که سیستم هضمی وظیفه و وظایف بسیار مهم و متعدد را پیش میبره که اساسی ترین وظیفهش تأمین تغذیه و تأمین انرژی برای نشو نما و تداوم حیات و حفظ سلامتی است. مجموع مواد غذایی که ما انسان ها مصرف میکنیم برای تداوم حیات وارد دستگاه هضمی معده میشه و به تقریب از او وارد روده ها میشه و پروسه ها یا وظایف مختلف در اینجا معده و روده و جگر، پانکراس، کیسه صفرا، اینا که همه در دستگاه هضمی شامل هستن برای هضم و بالاخره آماده ساختن غذا برای جذب و استفاده سودمند و مفید از مواد غذایی برای وجود وظایف متعدد را انجام میده.
بله خب فکر میکنم شنونده ما روی خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت است، سوالتان را مطرح بکنید. موضوع برنامه ما هم بیماری های مربوط به معده است.
و
علیکم السلام.
خالد احمد یم د کندهار ته د ټلیفون پر لیکه مزما او تکلیف ته غواړم چې ډاکټر صاحب دا سوال شته په وازې ترخ کې زما د دې تکلیف ته دا چې کلک شي یا مثلا د غوي غوشي یا کلک لوبیا یا هم دا چې کلک پټاتی چې خورم بس ان پر ستې نور نه په تکلیف کې زم د ستار د درس ډیر سخت په تکلیف یم او عمر می دی اتل استاله.
بله بسیار خوب تشکر، جوابتان میتونم دکتر صاحب. خب دکتر صاحب چی گفتین دارین برای شنونده ما؟
من سوال دیگه از شما دارم به شما توضیح میدم.
بله مهربانی.
خالد جان دیر مننه چ پختنه دی وکړه دی په دې عمر کې مطلب اسکرانی کې تاسو یاست د معمولی یا عام تکالیف یا مرزونه په میده کې کې دای سی وی د کوم خاص مرز ان شاء الله نشته ځکه چې هغه جنجالي مرزونه چې دي یعنی سرطان د میده یا بعضی مهم ناجوړي یا امراض دا په دغه کې سلویخ پنځه سلویخ کلانو عمر کې پیدا کیږي او تاسو چې نام خدا ځوان یاست دا کېدای سي یو معمولی تکلیف د میده وي د کوم شیانو د استفادې نه وروسته یا د کوم مړیو ډوډۍ د خوړلو وروسته چې تاسو تکلیف پیدا کیږي کېدای سي چې هغه یاداشت وکړي او هغه وپیژنې ورو ورو یو کتابچه ځان سره واچوي او د هغه نه بلګ استفاده کوي هغه به خېل رکی چې ان شاء الله تکلیف خسي خو مخکې له دینه باید چې اوس جدي یا قابل اصلاح یا قابل تداوی عوامل چې دي هغه باید ولته ولسی او هغه تداوی سی او دا کله کېدای شي چې تاسو یو ډاکټر ته ځان ښکاره کې چه آقا و گوری چه
خب باید نزد دکتر برن مراجعه بکنن.
بله
تا از نزدیک ببینن کنن چی مشکل دارن. شنونده که دیگه ما روی خط هستن. بله بفرمان شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی.
با حضرت تاسو دکتر سه محترم تا سلام ویم.
و علیکم سلام.
فاروقی جلال آباد نه اړیکه کیما.
مهربانی
دکتر سه محترم تا غواړم یو څه ویم. آقا دا چی زما پاد مېدی تکلیف نه و، خو دا څه موده کیږي چې زما د خېټې پړسوب ډیر زیات شوی. خېټه مې ډیره پړسیږي او ډیره کلکیږي. غذایی مواد چه خورم؟ مثلا نری وریجی چه خورم؟ یا دسته کم نور چه خورم؟ ترشی و ترخو سرم علاقه زیاده ده. خوکل می په کلمو کې ډیر زیات درد پیدا کیږي. نو د دې عمله سردرد می هم ډیر زیاتی او قهر و غصم ډیری. خو دا دې پورز ما ده یو حکیم نه چې د سروبي بازار کې کینی دوا می ته واخسته او هغه سر از ما د سر درد بیخی ورک شوی دی او د خېټې هغه کلکواله مې ورک شوی. خو زه په دې تشویش کې ما چې دغه دوا که وکړم او بیا خلاص شي وروسته دغه نه بیا څه تکلیف او ستونزه پیدا شي. نو ډاکټر صاحب نه هیله منګم چې مونږ ته لارښوونه وکړي چې مونږ باید څه وکړو تر څو د دغه تکلیف نه خلاص شو.
زه غواړم چې اوس پوښتنې د دې وروسته وپوښتم چې او دا دي چې بغیر د نست پړسوب نه او سر درد نور کوم شکایتونه شته تاسو سره؟ یعنی
او ډاکټر صاحب محترم بخنه غواړم زما تشي امتیاز داسې زیړی دی عینن لکه د شپې تیلو په څیر او سوزش مې د معدې دی داسې یو احساس کوم چې مخکې مې داسې احساس کوو دغه حکیم نه مې چې دوا اغستې ده هېڅ داسې احساس اوس نشته. مخکې هم د ډاکټر صاحبان نه ډېرې خوړلې وې کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. زه نه پوهېږم چې تشخیص مې
د ځان د ټول ځان درد یا تبه بېاشتیایي دا خبرې خو نه شته.
همېش ډاکټر صاحب داسې یو احساس مې کوو چې خیر زه په ګرمو اوبو کې پروت یم. وجود نه به مې داسې تف غوندې زیات په مې وجود کرد.
د څو ورځو راهیسې تکلیف یاست که دا د څو میاشتو څو کلو خبره ده؟
ډاکټر صاحب محترم دا تقریبا داسې د یو باندې کال خبره ده. په خاطر دې مې دغه ستونزه نه درلوده.
نو دلته مختلف عوامل کې داسي د دې تکالیفو علت وی نو او اول خبر دا چې
ډاکټر صاحب خوب اگر شما سوال درین مې شنه دې مو از طریق رادیو جواب شنه بشنه. بله مهربان.
بله ما دیگه سوال شنه ندارم. اول خبر خدا ده فاروقی صاحب ورور چې تاسو حکیم تللی است نو زنو غالم چې خپل حکیمانه ته خدا نخواسته یو به احترامی وکم خو هغه د تبابت په ارتباط اوس نو چې هغه علمی یا عصري تبابت شته دی نو هغه د لپاره نور تبابت برخه کې ډیر ځای نشته. په نورو مملکتو کې د یونانی برخه هم تر علمی تحقیق او لوست لاندې راغلي دي یعنی هغه حکیمان هم درس وایي او دلته چې موږ مملکت پیشرفته نه ده نو زه دا سفارش نه کوم چې تاسو حکیمان ته لاړ سئ. اولنی سفارش دا ده چې تاسو یو ډاکټر ته ځان وښیئ ځکه چې کیدای سي د دې تکالیفو علت بیل وي او حکیم صاحب کوم بیل دوا ورکړی وي او دوی اکثرا د مساکن دواګان ګټه اخلي چې هغه د سر درد یا د ګیټ درد تر اوسه وخت د پاره تاسو هغه په نامه د یونانی دواګانو یا ګولیګانو خوري هغه قراروي بیا بیرته تاسو تشویش په ځای د بیرته چې هغه قطسی بیرته تکلیف شاید بیرته رامنځته شي نو د دې لپاره چې هغه علت او عامل پیدا سي او که امکان ولري هغه اساسي تداوی وسي چې تاسو تکلیف نه بیخي بېغمه وشئ نو باید چې حتما ځان ډاکټر ته ښکاره کړي.
بله خب یعنی سفر شما از ډاکټر صاحب زمونه کې یک کسی با چنین مشکلات روبرو میشه باید به نزد دکتر صاحب مراجعه بکنه تا درست معاینه و تشخیص و امراض شون ورشان ادویات.
بله بله توصیه مهمی است که باید به دکتر مراجعه کنن.
بله.
مراجعه به حکیم درست
هست. بله اگر شما کمی در مورد خود تکالیف میده اگر معلومات بتین که چند نوع است و چگونه انسان ها به این امراض مبتلا میشن.
خب تکالیف سیستم هضمی را اگر در مجموع صحبت بکنیم یا بیماری هایی که در دستگاه هاضمه میتونه واقع شوه به بخش های مختلف تقسیم میشه. یکی ناجوری ها یا مریضی هایی هستن که در مری ایجاد میشه، همو نل گوشتیه که غذا را از دهن به طرف میده راهنمایی میکنه یا از اون مسیر عبور میکنه، همی مری گفته میشه. و دیگه ناجوری های خود معده است و به تعقیب از اون ناجوری های روده های بزرگ، روده های کوچک، ناجوری های کیسه صفرا، ناجوری های جگر. و اگر بارزو باز
سر خود معده اگر
سر خود معده با صحبت بکنیم مشخصا در معده میتونه که ناجوری های مختلف التهابی، میکروبی، ناجوری های از اثر موجودیت زخم و همین ناجوری که بیشتر زیاد معمول است همین سوی هاضمه وظیفوی، یعنی که معده با استفاده غذا مشکل داره. و با تاسف که در 1% کمی حالات خوشبختانه باز ناجوری سرطان یا کانسر یا سرطان میده، این ناجوری های مختلف میتونه پیدا شه.
خب بله بفرمایید شنوندگان عزیز.
تنگ جور بخیر.
تشکر. برنامه صحت از رادیو آزادی است، خود معرفی بکنین و چی سوال دارین؟
لا سلام و نتاو دکتر صاحب دور و دکتر صاحب دور.
بله.
چه چه پیه ده ما دبره چه کار کنم که سلام لام با چه کی باید دکتر چه پیه ده ما سالی مختبر چه دکتر یا وار خوشی و دکتر دیگرم دکتر فدار چه شد و دیگر چه پیه ده لیپ کرده باشه دکتر خام خدا وای
خب بیشتر
تشکر از شما میشه با بیشتر اگر جواب بدین دکتر صاحب.
از فکر کنم چه دا اساسی د پختورگی تکلیفی او یاد ملاد یا دوکو تکلیفی تاسو تر ساده پوری چې ما واورید تاسو ویل چې په ملا کې درد او بعض مړی چخری درد زیاتیږي، نو ځان به یو دکتر ته ښکاره کی د زکه چې په دې دوه دقیقه خبرو چې ما تاسو سره وکړه.
متاسفانه که صدای زی شنونده ما قطع وصل شد که ما ازش پرسان میکردیم که آیا پیش ازی به دکتر مراجعه کردن
یا جراحی یا به دکتر استخوان مراجعه بکنن، دکتر صاحب ارتوپدی دیده شوه یا معاینه التراساوند بکنن که گرودن هم باشه مشکل شون.
بله خب یک سوالی است دکتر صاحب، در اواخر تکالیف مربوط به معده بیشتر هم شده، در نظم افراد بیشتر دیده میشه، اینا زمانی که میرن برشان معاینات مختلف داده میشه، در بعضی حالات ما دیدیم که معاینات خون داده شده و بعضی معاینات دیگر، چی است توصیه شما که چگونه باید معاینه شوه و درست تشخیص شوه که واقعا مریض با چی نوع بیماری معده روبرو است؟
درست. خب قبل از همه در طبابت یا در دکتری یک اصل است که ما از مریض یک شرح حال میگیریم، یعنی شکایتایش به صورت واضح مشخص روشن میسازیم و ازش پرسان میکنیم و در خصوص مریضای معده یک نکته بسیار اهمیت داره و این است که زمانی که یک مریض مراجعه میکنه و با چنین میگه به دکتر که من تکلیف معده دارم، باید که به همی بسنده نشه و بیشتر پرسش شوه یا پالیده شوه که منظور از این که میگه تکلیف معده دارم چی است. بعد از او که تثبیت شد که آیا واقعا این مشکل مربوط معده است یا مربوط سایر عوامل است.
دکتر صاحب با معذرت در این مورد صحبت ها را ادامه میدیم، شنونده دیگه موری خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز.
داشت سر تا نماز را کنم زنگ والا آره پیمه دا یار مسکی سه موت ده میدی تکلیف پیدا سر دا وریز و چه خواست سی اخورم لانجی
دان په میدا مدیر بعد لګي او شلګي سما ټول وجود باندې شری دی زیکی را من راځي او دا مرز ته دی هغه ورپین له ګولې را پیدا شوی دا ورپین ګولې نه کړي خلل
تشکر سوال درین ډاکټر خب تشکر شرم دې عزیز به سوال شما پاسخ میده ډاکټر صاحب
د دې ورور نوم یاداش نه کړ
متاسفانه که ما هم یاداش نه تنسم چې صداقت واسه شو منتاز ولایت میدان وردګ زنګ زده بله
سلام ورته وایم ورور اولنې خبره خدای ته تاسو ونه ویل چې دا تکلیف د څه وخت رئیس تاسو رښتا او تاسو ډاکټر ته ځان ښکار کړی کني خو اولنې نصیحت یا توصیه زما تاسو ته ده چې اتمن ځان ډاکټر ته ښکار کړی خو تر ساده پورې چې ما اورید چې تاسو ویل د بروفین ټابلیټونه د استعمال کړی اغه نه ورسته تاسو تکلیف پیدا شوی ده دا یو واضح خبره ده یعنی ثابت شوی خبره ده چې زخت ډیر دواګان دي چې په معده بد اثر کوي د دې جملې څخه بروفین اسپرین او د سې دواګان چې د روماتیزم لپاره استفاده کیږي زده درد او د روماتیزم دواګان او پیشکاریګان د ټول په میده بد اثر کوي او زخم جوړي ځینې حالات کې نو اتمن به ځان ډاکټر ته ښکار کړي او بروفین نه دوامدار به د ډاکټر صاحب د توصیه نه استفاده ونه کړي چې به ډیر تاوان به درته ورسي
خب یعنی کس بدون مشوره ډاکټر نه باید دوای خسر بخوره
بله
که بعضی زیاد ادویه ها سبب به وجود آمدن بیماری های معده میشه بله
ناجوری های مختلف از جمله تکلیف های معده میشه بله
خب صحبت‌های شما در مورد ماینات ماند که چگونه ماینات نیاز است وقتی که کسی از معده شکایت می‌داشته باشه
مهم همی است که تثبیت شوه در زمان مراجعه به دکتر که وظیفه دکتر صاحب است که مشاهده و شرح حال از بیمار می‌گیرند که آیا واقعا تکلیف وقتی مریض ماند می‌کنم تکلیف معده دارم شکایت های مشخصش باید معین شوه و تثبیت شوه و بعد از او باز دیده شوه که آیا شکایت ها واقعا مربوط معده است و یا ای که تکلیف های سیستم های دیگه بدن است یا از دیگر سایر نواحی هم امراض دیگه که است که باعث احساس تکلیف معده یا درد قسمت بالایی شکم میشه و یا حتی همی سوزش و ناراحتی هایی که در سینه است میتونه از باعث ناجوری های مختلف از جمله ناجوری های قلب باشه و یک فرد بگه این سوزش است فکر کنه که خیلی تیزاب معده است
بله.
دیگه به خاطر مربوط میشه به این که دکتر متخصص و ورزیده بیمار را ببینه مشاهده خود بگیره و بعد از او تشخیص احتمالی خود وضع بکنه و عوامل دیگه که خارج از معده است باعث تکلیف معده میشه اونا باید رد شه و استثلا نیازمند استثلا معایناتی است که فکر میکنم خارج از اصول برنامه خود بوده
بله تشکر شنونده دیگه ما روی خط هستن بفرمایید شنونده عزیز برنامه صحت از رادیو زدی است خدا معرفی کنه و علیکم سلام
دکتر صاحب تاوتات سلامونه
و علیکم سلام از کجا شما تلفن کردین و خود معرفی بکنین
بله از پکتیا
تشکر اسمتان
اسم سمیولا
خان میشه بگوین مشکلتان چی مشکل دارین دکتر صاحب برتون پاسخ میده
بله یک مریض داریم شکرش هست
خب یعنی
بخوره
شکر دارن
بله شکر دارن چی باید بخوره از کدام غذا استفاده
کنه خب تکلیف معده دارن یا خیر
نه تکلیف معده ندارم
فقط بیماری شکر دارم تشکر زنده باشین خب دکتر صاحب گرچه موضوع برنامه نیست خواهم میشه به
خواهش میکنم ناجوری شکر برادر ما با او شوگر گفتن یا مرض قند یا مرض شکر یا دیابتس میلیتوس بر طبابت ما با او نامگذاری کردیم اگر واقعا برای اینکه به یک دکتر مراجعه کرده باشند و معاینات شده باشه و تثبیت شده باشه دقیق است در غیر از او اگر حد زده باشند یا نزد حکیم مراجعه کرده باشند توصیه اول همیست که به دکتر برن و زمانی که تثبیت شد که شکر است با سه معاینات و توصیه یک طبیب به دکتر باز دیگه ناجوری شکر بدبختانه که یک ناجوری است که تا آخر عمر اکثرا همراه بیمار می باشه اما خوشبختانه
که در کشور ما بسیار زیاد است
اما خوشبختانه باز تداوی داره این تداوی اساسی اگر نداره ولی تداویش بی است که اگر دوا گرفته شو و شکر کنترل شو و مطابق توصیه های دکتر که دکتر متخصص اگر اینا مراجعه کرده باشه به یقین برش یک جدول را برش میده و برش توصیه میکنه نه تنها با یک دقیقه دقیقه گفتن بلکه یک مشخص جدول است که از کدام غذا باید استفاده کنه از کدام
یعنی رژیم غذایی مشخص
به اساس یک جدول باید رو تعقیب کنن و اگه این رژیم غذایی مراعات شود و شکر کنترل شود تا آخر عمر مشکل برشون
شما پیدا نمیشه در افغانستان میشه بگین دکتر صاحب که کدام نو بیماری های مربوط به معده بیشتر است و چرا؟
خب در خصوص با تاسف که نمیشه به صورت واضح و دقیق صحبت کرد، چون ما با تاسف یک بار دیگه میگم که در افغانستان هنوز مطالعات پژوهشی یا تحقیقاتی وسیع و گسترده انجام نشده. به سطح مملکت البته کوچک مطالعات کوچک و تحقیقات کوچکی انجام شده که او همگیر نبوده، یعنی به سطح کشور نبوده. بنابراین ما آمار دقیق نداریم.
صحبت ها رو بعدا ادامه میتیم. چنان دیگه ما روی خط هستن. بله بفرمایین شما عزیز، خود معرفی بکنید، کجا زنگ زدین؟ بله بفرمایین.
بله سلام و احترام دکتر صاحب پاپا محترم و اوریدین کوم لاند کو صاحب جلال دقیق مرکابل قرباغ نو جما دکتر صاحب سوال ما تقریبا در تنصیب کالا کی گلی میدی تقریبا نرم دا بدون مثال څوک چې وايي دغه مزباتو ځان ته وایي کو څه خصم دا د ډاکټر ځان مو وکړي خو سال دشتی دغه لیک خوراک موکما اوان چې بیا تمام شپه مجبور ناس سره کرکرو یا سمات خلاصېګل او بل بیا مثال چې کوم چې خو مرشوی خوراک موکما خو یو خو ناراضی او دغه مشکل ده چې په دې کې چې بل ډیر نه پیسو په تعالیو په
سیده دې ورور ول چې 15 کال کې چې تکلیف لري او ډاکټر صاحب سلامته چتلای دا ورته ویل دي چې په میده کې ایچ پایلوری او میکروب دا غشت دی او هر څه چې دوا خوري لکه کیږي بیا بیرته تکلیف زیاتیږي. نو زما اساسی پوښتنه د ځواب ورنکړه چې اندوسکوپی شوه دی نه میده لیدل شوی دی چې زخم یا کوم ناجوړی شته کوم کیس میده روغ ده. خو
ما گفتن که ایچ پایلوری هم دارن مثبت است.
دې ایچ پایلوری په ارتباط او د بیری د تکلیف په ارتباط بیا ورسته تفصیلی خبرې وکړو.
Okay, خدای خبر دے چه واسو Sad kli, ho kuch ho ke, 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 sad